سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم او د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. دا مهم راپورونه خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار او زده کړو په څیر د حقوقو په برخه کې ژمنې نه دي پوره شوي. ځینو افغان میرمنو هم په دې تړاو اعتراض کړی.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو او موږ څه غواړو.
روزګان کې طالبان وایي کارکونکي دي ګیرې نه لنډوي او له لنګوټیو سره د دفترونو ته راځي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژورې تر قوضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
د طالبانو له ځینو سیمو د طالبانو لخوا ځینو سیمو کې د محلي هنرمندانو ځورولو ګڼ غبرګونونه پورته کړي.
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوړې دلې او لسترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي.
دا ورسله هغه چې په پکتیا کې د یو سیمه ییز هنرمند او د هغه د موسیقي غږونکي ویډیو راووته او طالبان د موسیقي آلې سوځوي او دغه هنرمندان وایي بهر ته له $5,000 د پیسو په لیکت محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته کولای شو موږ کولای شو چې له دې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې تازه خبرونه له احمد تکل اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د ښځو پاره د طالبانو پالیسۍ د ښځو د ډله ییز مجازات په معنا ده. او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي طالبانو لپاره د ښځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګرولو په وسیله د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د څانګې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته ویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په خبري غونډه کې کړې وي. د بشري حقوقو د څار د سازمان دي چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې حکومت ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یوه ډله وایي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. د شنونکو په خپل راپور کې چنن خپور شوویلې دي د طالبانو دا پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډله ییز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو دا ډله وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي چې په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي دي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوش شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیر اونۍ د خپل سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپل همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندانه خپل خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل تر سره شول. نه د زور مسأله و نه د زورولو. یوازینی مسأله چې زموږ لپاره زورون کې و همدا و چې یوه موده په زندان کې و.
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکولو وروسته نیول شوی و. لازدای راډیو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا پاوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا پروانه میاشت کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د ازموینې څلورم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د پاوځ ستر درستیز ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالا بالستیک میزایل و، خو دای نه دی ویلي چې څومره واټن وهلی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15مه او 16مه تر اواز د چټکو توغندیو غبرګې ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یوه ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو سایبري برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تېرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبا له پیله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبا له پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزلي شوي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو په برخه کې مرسته کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. د دې سازمان په خبره طالبانو زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې د طالبانو غبرګون هم په کې شته اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو په اړه خپل شوې ژمنې نه دي پوره کړې. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کارته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره ډیر ژر خپل ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړو وګڼل چې د خزو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. خزی له کار کولو منع کړي، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90% ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین او رین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لا بیل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمیر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان جون او خزو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نویو سرګندونو په اړه چې تمه یې خودلې، په نوې خوانیز کال کې به د نجونو ټول خوانځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوا یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. حخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخاورو مرمنو بنسټ په نوم یو شمیر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځې چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نگاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خوا یې تقاعد شوي ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
روزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. په پلازمینه کابل کې کسام لا داسې محدودیتونه نه دي وضع شوي، خو له ځینو ولایتونو وخت نا وخت د روزګان په څیر دغه سیم محدودیتونو راپورونه خبريږي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه ریپورت سره.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوپیات په تالار کې د مالیکی ونی د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژری پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلاره غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای دغه سپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې.
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوزی ملنډوي. بل مسله د لنګوټي ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د پداسیال کې د چیل دی وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عام خلکو ته هم امر کړی و چې ژرګینه لنډوي او موسیقي دی ناوري. په جوړه سوي غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبري وکړي او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقاف رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښ لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاد سید ټولو علماي کرامو دا فتوا و چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤل یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤل یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز مکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت غشتنه وکړه چې د دولت غصب سوي زمکه دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس ور کړی دي او د وادي کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو تون خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغیسپوري ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. د تیر کال له اګست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غیواد کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، خو ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه هارون باچا یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې پکې د جنوري په 15مه په ټولنیزو شبکو له ځاځي آریوبه خپرې شوې ویډیو باندې غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی یې د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لیډیو ته وویل د خپلو ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځګې نشي په ډاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به وي. تر اخره مې د ویډیو ورځ ولیدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه استیت پرکت دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهره غږ راوچت کړو. موږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دي.
نور ویډیو غارې مې اوسو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو په اترنونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرې هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي درېستا ولس ته ستا خلکو ته تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوی مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي یې چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي آرکسترا جوړ کړی و. س سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سرنه اتن تپا منګه رباب دا په دې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په دې پدې کې مشغولم کوله او زبګه دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګه ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګه د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبګه ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګه سندره وجل دي, زبګه موسیقي وجل دي, زبګه شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چندرې کړه, جنډې کې څه ډوک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي, دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي, بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی, بد وخت دی, او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ورکړي, ځکه چې دوی چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري, زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل, داغي هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول, او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه سیز دلته آلریډي موجود دی. په تیر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي, څوک را وستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي, نو دا زم شاعرانو, د فنکارانو, هنرمندانو, دا داغي په کار, په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیز پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره, د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي, او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي. پکار چې مونږ د خپل ستونزه, د خپل خبره هغه ته ورسو, خدای نه مرسته وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسي په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې, ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د هغه د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي چې دوی حق لري خپل شخصي وای چې دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره افغانستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته فرد او یا کومه کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدي پیسې له ځان سره یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو دیش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدي پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده, تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادی رادیو ته ویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکله ده موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 5000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته. دا ډیره سخت ده, موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا او ته ضرورت لرو, مریض پیدا کی, همداسې لباسونو ته ضرورت لرو, او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی, ځکه چې دا زموږ خپل شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډیری نغدي پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې په خوا د اندازې د اوس دوه برابر وا او هر کس حق درلود چې لزان سره تر لسو زرو پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بی د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت تلار خوانه سویش دی هوا دلار نکه چوک ده بانده تلل لپینزو زرو دالر و دیر جان سروی نسی او دا اصول پر دیر هیوادونو کسته سی وی خپلو هیوادونو نده دالر و انتقال دی کرنسی انتقال تا اجازه نور کسی بی ضرورت آیا دیر وی او البته که چوک که دی تجار وی اگوی بی استثنات لری کم کسان که شخصی توگه بانده بانده جی اگوی لپینزر دالر زیاد نسی وڑای.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې لجدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولی، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلی یو لدی پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه به له حوالی سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاقونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالی د سیستم سره مرسو کی او حوالی د سیستم نور هم تشویق سي او د زمينه سازي وکي، ځکه د حوالی سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته مونږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته برته مونږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجعو څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو لارې او د حوالو لارې د غیر رسمي اقتصاد لارې یو ډیر لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکي، یو ډیره برخه پیسې به هغوی ته ورکي تر څو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه له افغانستان څخه وځي.
د نارسمي اقتصاد د ودې او د غشان د پیسو د قاچاق د ډېرېدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړې، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د هر کس له لورې د 50,000 امریکایي ډالرو د انتقال محدودېدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه. د روان کال د قوز میاشتې په 22 نیټه د یو امریکایي ډالر به 115 افغانیو ته لوړه شوه، چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیې هم د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ په بازارونو کې په ډالرو راکړه ورکړه او د غشان له افغانیو څخه کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده. خو درې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یوه امریکایي ډالر بیه له 115 افغانیو څخه 103 تر 115 افغانیو ته راکښته شوې، تر اوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلېږي، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لورې د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هیواد له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د آزادولو لپاره ځینې لارې چارې ومومي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس یې بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خپرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د آکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 100 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.2 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. آکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د آکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لاس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د آکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایا او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ لکبل هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالی، لوګي او اقلیمی بدلون لکبل مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.